تی د درويشتمې او تر درويشتمې نیټې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې ښکته سي چې تر دې وړاندې نور سپوږمکۍ نه دی ورښکته شوی او فضايي څېړونکو په اړه لږ معلومات لري. د سپوږمکۍ د جولای پر 14مه د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضايي مرکز فضا ته توغول شوی و. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي خو بریالی سوی نه و.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
د هیلو وړانګه ډرامې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. تاسو به د هیلو وړانګې ډرامې په تیرو برخو کې اوریدلې دي چې غونچه ګل د تل په څیر کلي ته سودا راوړې وه، شمس ترې بسکیټ اخیستل، خو پلار یې حاجي شیرین ورته وویل چې لومړی د بسکیټو تاریخ وګوره. د حاجي شیرین اندېښنه پر ځای ده. ځینې هټیوال د خوراکي توکو د پیر او پلور پر مهال د خوراکي توکو نیټه نه ګوري چې دغه چاره د یو لړ روغتیایي ستونزو لامل کیږي. نو د خوراکي توکو د اخیستلو پر مهال د توکو نیټه خامخا وګورئ، ځکه چې تاریخ تیری توکي په ماشومانو کې د مسمومیت لامل کیږي. راشه چې د هیلو وړانګې ډرامې نوې برخه واورو.
یاره مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره. د ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه و خوړلې، او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړ مور جانې. ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپله استوري کې نشر کړم. دا دے څومره خایسته راغلل.
چې زمانه زویا دا لوبي پریک ده، زر زر دی خجوري وخره ټول ورسته او دا تلیفون.
نه مورې، دا سیمه وایا نړۍ وز ډیر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یو برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم. زه به در نیزه شم. دا دے.
بس ته زویا څومره عکسونه اخلي، ما څومره په مینه تا ته خجوري راوړي، زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکې راوړي وای. او ښځې ودلې ده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړو.
خیر دی او سړیا، پرېږده چې نوشي جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلي پسې خفه شوی وم، ځکه پرې نه مړېږم. ځه خیر دی، تشویش مه کوی، ډېر نه خورمه.
درودشه درودشه زویا، خو لږ پام کوه چې ناروغ دې نه کی.
مورې د خجورو قبر نه لري که چې زړه مې ترې نه صبرېږي، اسې نه چې پر اختیا ناروغ شم.
ښه شر زمانه زویا، اوس به اصلي خبرو ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمانده مصرفونه وکړل، او په خارج کې مې درمانده درس او سبقې وویلې. اوس نو نستا وار ده چې د خپلو مصارفو لاس برابره ګټه وکړي او پیسې وګټي. پیسې
پلار جانه، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم، اول ته خپله مصاري وکړم او بیا راشم. پیسې خو هر وخت ګټل کیږي و پلار جانه.
ګوره شر زمانه زویا، تر کومه به زه ګټم او ته به څټې؟ درس ته خارج کې وویلې، نور ته بس نه. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټ او بزوشه، سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو. پوه شوې او که نه؟
د شیر زمان پلاره، زوی خو مې بده خبر نه کوي. پرېږده چې خپل درسونه ووایي، د کلي دښمني پرې مه کوه، بس چې ته پرې اخته یې.
او ښځې، ته د غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو یې څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم. پوه شوې که نه؟
زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دی تلم دغه حالی.
لا حول ولا.
خیر دی خیر دی پلار جانه، حوصله ښه ده. دوه ورځې ژوند دی، راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو. مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې. کور باید د مینې او محبت ځای وي، تیر شي له دې ترخو خبرو نه.
وای زویا، ته خو په رښتیا خفه شوې، په دې خبرو پسې مه ګرځه. زه او پلار د دې خبرو سره عادت یو. ته ځان مه خفه کوه، شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري.
ایله به ایله چې یوه د کار خبره دې وکړه وښځې، زما زړه دې خوشحاله کړه. خیر وزی و ده شر زمان موره.
زهر کل خی خبری که و ما و سره خو پتا خی نلگیگی.
ده بیاده پی غور را که. خیر ده خپل زوی لپاره بچه ندر تا وایم پوشه که نه.
خیر ویسی خود زوی لحاظ خودی که وی خیر ده چیز ما پروانه لری.
لارمه ولی نه مو خزی خوشی گلی گذاره مکه و که نه.
پلار جانه عدیم خوشحاله ده حسی دی زوره بی او در سر توکی که بی.
اوه خوشحاله خو ډیره ده، خو ټوکې موکې نه کوي. ګوره که نه، چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي.
زه ښه ده وسړی چې پوهېږې. خو
مورې دا خبره مه کوه، ښه هر وخت ښه وي. تاسو دواړه دې الله پاک تر ډیره راته ژوندي لري. مینه مو نور هم ډیره شه.
ګلالۍ، نن مې له شتنه ورېندارې نه یو کتاب واخېست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي.
ښه، کومه دی ملالۍ؟ ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو.
دا دی، دغه کتاب یادوم. ملالۍ، تې په لوړ غږ وویل څه پکې لیکلي؟
وړو ها واخلئ، چې تازه میوه مې درته راوړې ده، په ګډه یې وخورئ.
ژوندی اوسې ترور جانې.
ژوندی اوسې ترورې،
ما ته به دې غږ کړی وای مورې، تا ولې ځان په عذاب کړ؟
خیر دی لورې، دارو موشه، تازه میوه تاسو ته ډېره ګټه لري.
رښتیا وایې مور جانې، ښه ده چې پاکه دی، مینځلی هم ده.
شمسه، خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې، ډېر پام ورسره کوه.
نه ترورې، نوره مې تر توبه ایستلې ده، نور نه خورم.
آفرین، ښه کوې. ښه نو اوس هم میوه وخورئ او هم مو کتاب ولولئ.
سمه ده، سمه ده مورې.
ته صبر وکړه، ځان ته چا دی؟ او دا خو د ملالۍ پلار دی. سلام علیکم، تر اوسه په بازار کې؟ هو خیراتو، مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونه وځي. ښه ښه.
ګلالۍ راشئ چې لومړی عکسونه وګورو. ملالۍ پیل یې کړنو. ښه نو راځئ چې له اولې پاڼې یې پیل کړو.
بېخي سمه ده.
څومره ښایسته کارتونیانې پکې رسم کړي دي. وګورئ دې عکس کې لاسونه مینځي، هلته صابونه مې ښودل شوی. مطلب څه دی ملالۍ؟ مطلب یې دا دی چې ته له خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابونو مینځئ.
څومره ښه، د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهېږي.
هغه دی، هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي.
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو.
شاباسې ګلالۍ، بالکل همداسې ده.
مور مې تل هم داسې کوي، له مور جانې نه مې زده کړي.
ښه نو ته له پخوا نه پوهېدې، هسې دې ځان غلی کړی و چالاکې. دې بل عکس ته وګورئ، هغه کس کې ناراب ته روان دی. په دې خو زه پوه شوم، ما ته مې تل مور پلار وایي کله چې کنارام نه راووتې لاسونه دې ښه پرېمزه، خو زه په صابون نه وینځم.
ښه نه کوې شمسه، ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي. رښتیا وایي ملالۍ، پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده.
د نن لپاره همدومره بس دی. سمه ده شمسه، دا موږ ته داسې دی لکه سبا، خو چې زده یې کړو ښه ده.
بېخي سمه ده.
هو چې ډېر شي بیا مې هېرېږي. نو تاسو لږ صبر وکړئ چې زه درنه یو پوښتنه وکړم. ګلالۍ، په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو؟
کله چې له کنارب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابون سره ومینځو.
آفرین ګلالۍ. شانسه، ته پکې څه وایې؟
زه خو وایم چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو.
آفرین شانسه، راځئ چې چکچکې ورته وکړو.
که څوک ما په خپل زړه پرېږدي زه یې زده کولی شم.
ښه نو ته څه شی غواړې؟
داسې لکه ته، اول مې کتاب ولوستو بیا دې رانه پوښتنه وکړه. لکه پلار مې راباندې په قهر نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورولم.
شمس نه فرمایې شي سبق غواړي.
والکه شاغه حوصله کوه، خیر دی، دا تاوان دې زه درکوم.
رښتیا وایي شاغه، ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې، اوس در باندې څه شوي؟
ما ته هم شاغه وایي شاغه، د ګلینې اوبه مې څکلې دي. مصیبت خان له غله نه غلا وکړه، اوس یې نه پرېږدم.
پوهېږم شاغه، پوهېږم.
بس څه چې پوهېږې، ولا که په خاورم پوسې، خلک میلمه ته چای راوړي ډوډۍ راوړي تا وږي تږي دلته کینولي او کیسې دې راته شروع کړي.
نه شاغا، داسې نه ده. عاشق ډېر میلمه دوسته سړی دی، سترګې مړې دي، خو وایي ته ښه لاسه ته مې دښمنې، سړی کمزوری دی.
خیر، دا خبرې به دلته پرېږدو، خو همت مصیبت رانه نشي خلاصېدلی.
غلی شه، ولا کیسه وکې، دومره نو باتورم نه.
وخاندئ، ښه وخاندئ. غواړې چې میراو ته مو په لاس ورکړم؟
نو چې ته مونږ په لاس ورکړې که نه، نو ته رانه چېرته خلاصېږې؟ ورته وایو چې ټول پلان د شاغا و.
ګل خبره دې وکړه، چې نه منې د خپل بابا پندونه آخر به وکړي ارمانونه.
خیر، نو تاسو وایئ چې زه څه وکړم؟ زما غریب زرګون به څوک راکوي؟
خیر دی، د پیسو چاره به دې مونږ وکړو، خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه.
رښتیا وایي، وایي لنډه غر له اوبو نه ډارېږي، همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي، هغه یې کیسه کېم نه دی.
چې داسې ده، مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه، زه به هېڅ هم نه وایم.
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووایې او هم له چنارګل نه؟
نو څه وکړم؟ تاسو ووایه، زه پیروز استاد ته څه ځواب ورکړم؟
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه؟
او ساده ګانو، زه دومره پیسې له کومه کوم؟ پیسې د فیروز استاد دي، د کلینرۍ پیسې رانه وهلې دي. په خپله فیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي نو میراو ته په لاس ورکړه.
څه څه څه، استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی؟
کور دې له غلې ډک شه، ته اوس دا ووایه چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه؟
نه نه، د همت مصیبت له غلا نه خبر دی، خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی.
کور مو له غلې ډک شه وخلکو، لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه.
ای، دا چې موږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده. اوس به موږ او تاسې یو بل کار وکړو.
کوم کار؟
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاد فیروز څنګ ته، هغه سره به مشوره وکړو. کوم کار کې چې مشوره او سلا وي هغه دې بلا وي.
بالکل، وایم زما د زړه خبره دې وکړه، بې مشورې هیڅ کار نه کوو، هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو.
یاره، تاسو خو دې ژوندي اوسئ، بالکل ښه خبره مو وکړه.
ای، نو چې داسې ده، په توده کې به سړه نه راولې، راپورته شئ چې ورشو.
بسم الله،
درځئ چې ځو.
رښتیا سنګینه زویه، دا د شیرزمان ستړي مې چې ته تللی وې که نه؟ نه والا پلار جانه، هغه ورځې مې په بازار کې ولیده، ډېر ښه او آرام هلک دی.
رښتیا؟ هغه پلار او دا زوی؟
هغه به خپلې مور شبیبي ته تللی وي.
ترور مې ښه وایي، د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده.
وایي که نه چې د ښو به ښه یادېږي، هغه د ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي، د ملک اصغر به څوک څه یاد کړي. زوی هم ترې خوشحاله نه دی پلاره. څه پوه شوې والکه سنګینه؟ بازار کې مې چې ولیده نو په خبرو خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع کړه. ډېر ترې ګیله من و، خو شیرزمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره. یاره، تر کوم ځایه پورې چې ما اورېدلې او نورو ویلي، رښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري، خو چې عملي یې کړي.
روښانه خبره ده، تم دې لپاره یې سبق ویلی دی، باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي یې کړي.
کېدای شي چې بېرته لاړ شي، ګمان کوم دا ځل ماستري وایي.
کومه پوهنځی لوستې ده؟
د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي نه فارغه شوی دی.
حتما غواړي چې سیاست مدار شي.
ای شابس زما لورکۍ، ته څنګه پوه شوې؟
پلار جانه، دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي، که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي، چې سیاست ولولي نو سیاست مدار شي.
ملالۍ، ته څه لولې له خیره؟
په دې اړه مې فکر نه دی کړی، خو داسې پوهنځی لولم چې ټولو خلکو ته مې خیر ورسیږي.
او له خیره، خو چې اول ښوونځی ولولې بیا به د پوهنتون غمه کوي.
ډېره ښه ده ملالۍ، که ما هم درس ته دوام ورکړی وای اوس به مې ماستري م اخیستې وای.
سنګینه زویه، دې ته مه خفه کېږه، هغه وایي که نه مایي چې هر وخت له اوبو راوباسي تازه وي، اوس هم کولی شي چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته بریالی شي.
خدای لوی دی، انشاءالله چې پوهنتون ته به کامیاب شي، د وظیفې غم خو دې لا پخوا کړی دی.
ښه، زه څنګه نه یم خبر شوی؟
باید لکه زما په شان ځان له هر چی خبروه که نه؟
نه، ما باید پلار جان ته مې ویلي وای، خو له یاده مې ووتل. پلاره، بخښنه راته کوه نو.
خیر دی سنګینه زویه، دا دی اوس خبر شوم، خدای دې وکړي چې کار دې وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي.
آمین.
سنگی لالا لمړنی ماش کې دې څه شی راته اخلي؟
بل هغه نه په کتابونو مهنه یې، ستا د خوښي کتابونه به درته واخلم.
ژوندی وسې سنگین لالا، خیر دی، سودنې کتابچه او رنګ یې ورسره واخله.
که نور څه فرمایشونه لرې ویې وایه کنه.
د اولنی ماش لپاره همدومره فرمایشونه بس دي، نور به سره ګورو.
امید جانا، ډیر پامو که چې په ویډیو او عکسونو کې ټوله غونډه راولې او کوم څه درنه پاتې نشي، خصوصا هغه شیان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي، ځکه دا خارجیانو ته ډیر جالبه دي. دا یوه اضافه بیټرۍ مې درته راوړې چې کمره چارج خلاص نه کی.
سمه ده، ته بې غمه اوسه.
ورونو، یو څو دقیقه دي شي چې کشر ملک صاحب شیرزمان خان تاسو ته غواړي څه ووایي.
د لوی څښتن تعالی په نامه، اول سلام بیا کلام. تاسو ټول ستړي مشئ. خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نږدې نه تاسو سره خبرې کوم. هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي، هغه ولس چې ماته ډېر ګران دی او تل یې په هکله فکر کوم. باید ووایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي، ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته یې خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري. نو تل مې دې مسئلې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي.
کور ودان، ژوندی اوسې. شیرزمان خان لتانه زموږ تمه همدا ده.
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو، زه په همدې موخه راغلی یم. څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید. یقین وکئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل. د خوشحال خیلو کلی کې هم مشکلات شته، خو د دې کلی تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي، خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، لاسونه یې تش دي.
هو، زموږ ولس له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو که چیرې ټول سره یو ځای شو نو کولای شو خپل مشکلات سره حل کړو.
خوشحاله که ډېره ښه خبره دې وکړه. نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم، غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم. که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو، خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه دا ده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي.
هغه وایي کنه د خیر په کار کې تادی په کار ده. دا خو د خیر کار دی، مونږ ټول در سره یو.
مننه ملک صاحب. خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یو خیریه ټولنه لرو چې هغې کې اکثر از مونږ او ستاسو خپل خلک دي. هغو خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لویو لویو ستونزو سره مخامخ دي. نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلي په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلي یو څه ویډیوګانې مې ورسره شریکې کړې وې. هغوی راسره د مرستې ژمنه وکړه.
کورې ودان، بچی لوی.
درنو مشرانو، په دې کلي کې الحمدلله ډېر روښان فکره او باسواده خلک شته. نو دې سیمه کې د یو فرهنګي مرکز موجودیت ډېر ضروري دی. مونږ د ولس لپاره ډېر امکانات نه لرو، یوازې کولای شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو. د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي.
وایم کور مو له غلې ډک شه، وایم لاسونه ورته وپړکوئ.
مننه، کور مو ودان اوسه. د نن لپاره همدومره بس دی. اشقاله راته اشاره کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده. مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده. راځئ چې ټول په ګډه همدې آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو.
وای، تا خو دلته ولاړ دی. ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني. د هغو موټرو شاته به پټ پټ لاړ شم.
اله خوشحال خیل کلیواله، اله اله اله، خره سره سې موټر ډک ده. اله خیجه خیجه، خوشحال خیل کلیواله، کوس کلی بار کلیواله، اله خوشحال خیل والا، خوشحال خیل والا.
شاغا والک، تا ته وایم.
څه وایه استاد جانا؟
هغه همت مصیبت نه دی.
کوم یو؟
هغه چې د موټرو شاته پټ پټ روان دی، ګوره هسې غلی غلی روان دی.
ومې لیده، ومې لیده. والا رښتیا وایې، همت خان دی. ته صبر چې زه ورسم.
صبر وکړه چې زه هم در سره لاړ شم.
راځه استاده.
لکه چې ویني لیدم، هغه موټر کې به لاړ شم.
هلکه احمد خانه، چیرته له خیره؟
خیر کې خدایا. غږ خو آشنا دی لکه چې ویلیدم.
چیرته له خیره؟ او ناسوانه، ولې د خپل کلي په موټر کې نه دی چې پردي موټر پسې منډې وای؟
اخ ګیر یې کړم. اوهو، تاسې یاستئ؟ تاسې دلته څه کوئ؟
دا خو زموږ ځای دی. ته وایا، ته دلته څه کوې؟
زه خو لږه سودا اخلم، بیا ځم.
ښه ښه، مخکې له دې چې سودا پسې لاړ شي دوه درې خبرې مې در سره کولې.
ښه، خیر دی وي. دا څه خبره ده چې دومره ورته ورختا یې؟
همداسې چې ته یې په اخستلو کې ورختا وې، موږ یې په بیرته اخستلو کې ورختا یو.
والا فیروز استاد، په خبره دې پوه نه شوم، د څه شي په بیرته اخیستو کې ورختا یې؟
د زرګون په بیرته اخیستلو کې چې په چل او دروغ درانه واخیسته.
تا ته څه وایې؟ ما له چا نه پیسې مېسې نه دي اخیستي، هغه هم زرګون. خو شې تور مه لګوه.
تور نه دی، حقیقت دی. پوهېږې، موږ همغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې، خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غلبه معرفي شي.
هسې لګیا یې، په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیستی. زرګون خو لا غټه خبره ده، لاس دې خلاص، توره دې تېره.
ګوره احمد خانه، جنگ او جنجال مه جوړوه، شرم دی درته.
وای، ما د چا نه پیسې نه دي اخیستي، او نن چا ته پیسې ورکوم؟
لا حول ولا، مه مې مجبوروه چې په زور به یې درنه واخلم.
زور مو تر ملا او توره مو تېره، هر څه چې کولی شي ویې کوي.
وا استاذه، موټر ډک شوی دی، نه ځئ؟ موږ په تم او ته بېغمه بابا.
اوهو، اله استاده چې موټر ډک شوی دی، همت سره به بل وخت ګورو. خیر دی، همت مصیبته، بیا به سره حساب کوو.
لاس دې خلاص، توره دې تېره.
شیر زمان خانه، پوهېږې ژرنده ته په راتګ دې ډېر خوشحاله شوم.
خوشحاله اوسې اکا. وایي چېرته چې زړه لاړ شي هلته په خیم ځي.
وایم قربان له پوه هوښیار سړی شما، چې هره خبره د کاڼې کرکه وي.
واخله چای دې چې سړیږي، دا توره ګوړه مور سره وخوره چې خوان در کړي.
ستاسو د چای او تورې ګوړې صفتونه زمونږ کلي کې هم کېږي، خو بیچارهګان زما د پلار له ډاره ستاسو ژرندې ته نه شي راتلی.
هو پلار دې لږ څه تریخ غوندې سړی دی، خدای دې سام کړي نو.
هو پلار مې لږ نه، چې بیخي ډېر تریخ دی. سم مرچکی دی، مرچکی. خو زه کوښښ کوم چې قرار قرار یې په عادتونو کې تغییر راولم. ښه به شي انشاءالله.
وایم خدای خو دې ژوندی لره شیر زمانه.
سلامت اوسې چنار ګله، ریښتیا خوشحاله کا. خبر شوی یم چې همدې ژرنده کې اوسېږې او خپل کور ته نه ځې؟
هو والا، همدلته اوسېږم.
مطلب کور دې همداسې تش دی؟
هو تش تور دی.
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه. ودې نه ویل چې د خوشحاله کا د کور پوښتنه دې ولې وکړه؟
چنار ګوله، لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه، د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو. خوشاله که ستا نظر څه دی؟
زه په کې څه نه وایم، خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم.
اوبخه خوشاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې، خفګان مې در باندې نه لورېږي.
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه. دومره درته وایم چې ډېر ښکلی کور دی، خیو بلری، خسوری لری، سم جوړ کور دی.
خوشاله که رضا، کور دی ما تراکه چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کو. هر شرط چې لری زی منم.
کور دی له سر نظر شه شیر زمانه، دا خپل کور وګڼه. ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې، ولې زه پکې یو کور نشم درکولی؟
ژوندی اوسې خوشاله که. ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي، دا پیسې د حقې خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړې دي او ماته یې راکړې دي. یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو.
شیر زمانه، که خفه کېږي نه، په دې اکله به بیا خبرې وکړو.
خواښه مې ده، بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو.
توبه خدایا توبه، اوس ته دومره شوې چې بېلې د ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوي. څه فکر کوې چې په کلتا دې خلاص ده که نو هر کار کولی شي؟ واه واه، او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوې چې د ما هېڅ نه خوښېږي.
څه کوې و د شیر زمان پلاره؟ پرېږده چې خپل کارونه په خپله سر ته ورسوي. مه ځوروه، په ښو بدو ښه پوهېږي.
ته ما غږېږه ښځه، همدا تا خراب کړو. تل یلې ما غیبونه پټوې. دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو، دی خامخا کوم هدف لري خو له ما یې پټوي.
هېڅ هدف نه لري، غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي.
لا حول ولا، دای به خلکو ته څه خیر ورسوي؟ د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي. ولې موږ حج ته نه لیږي؟ ټول غریب او بیچاره خلک هڅه لړلو خزه او د ملک زارخان غوند سړی لپاته دی. تر اوسه مې اجم نه دی کړی. یا هغه دې نقد راکړي چې هر کله مې خوښه وه هشته به لاړ شم.
ډېر سرزوره سړی یې.
ښه دی ښه دی، ما ته سرزوری وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوې. ها آفرین دې وي. نو ودره چې غږ ورته وکړم او ستا مخکې پوه کړم چې ته هم پوه شې. والکه شر زمانه.
ها پلار جانا څه دی ویل؟
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم.
مه کوه و سړیه، هغه هم ځوان دی بې تجربې دی، کوم خبره بیې درته کړې بیا به خفه یې.
زه ورته دا حق نه ورکوم، پوه شه که نه؟ والکه شر زمانه.
سلام علیکم.
راشه دخواته کینه، دلته کینه. آفرین.
خدایه توبه.
او ښځه ته ځه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره، موږ یوه شپه یوازې پرېږده، پوه شوې؟ ورځه.
ښه سمه ده، دادی لاړم.
پلار جانه څه دې ویل راته؟
ښه، مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې، دا رښتیا ده؟
هو پلار جانه، لږ کار مې درلوده.
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی او که چکر ته؟
دواړو ته پلار جانه.
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې. هغه ورځ د ټول کلي ته میلمستیا جوړه کړې وه، ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې تا ورته میلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
د ولس خبره وه، او بله دا چې دا ټول پلان زما و، د هغوی نه و.
ته اوس دې سادا ته وګوره، که تا ورته میلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانه، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته میلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شه که نه؟ پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانه، ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه.
پلار جانه، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار که. تا ته اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم هماغه شیرزمان یې چې پزه به د پلستوني پکوله.
پلار جانه، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نشې. هر کار چې کوې اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې که نه؟
درنو اوریدونکو، تاسو با اوریدلې وی چې د ملک اصغر خان زوی شیرزمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیرزمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دې بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوها ورځ تر بلې ډیریږي، خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. شیرزمان د خوشحال خېلو کلي ته راغلی و او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندوی ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیرزمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګا تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګا، د هیلو وړانګا هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د آزادی میلمه.
سلامونه د آزادی رادیو د آزادی میلمه د پروګرام اوریدونکو، ستړي مشه په دې هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو، نن په پروګرام کې زفرید سیال یو ځل بیا ستاسو قربانی، او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمنه خبریاله میلمه ده. از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده. عذرا جان، په پیل کې دا پوښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نمړنی زده کړې چیرته پیل کړې دي، او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلی یم، او اوس فلحال په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپلې نمړنی زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شروع کړلې، چې زموږ د کور تر څنګ زموږ هم سیکان اوسېدله، نو زه خور چې به مې وو هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې، د شپږو کالو وم چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیله سولم کسان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښي هغه سره تللې وه په مکتب کې شاملولو. نو دا چې زما عمر اووه کالو ته نه ورسېدلی، نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته یې ویلې چې دا عمر یې کم دی، او چې هر وخت اووه کالو سوله بیا به یې په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره د تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله، او موږ په فامیل کې چې هر څومره ماشومان چې وزېږي چې هغه شپږ یا پنځه کاله ته رسېږي، نو کوشش یې کړی دی زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا سپینسر یې وه ډېرې ورته ویلې، نو د هغې خبره یې ومنله. د شپږو کالو په مکتب کې شامله شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې همالته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. مخکې د جي دولسم ټولګۍ فارغه سم، د هغه څخه مخکې د نعام سینس کې وم چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سینچر څخه هم فارغه شولم. او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم سینف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و. په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه، او د هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې بل ډپارټمنټ یا بل څانګه چې وه هغه بیا یو راډیو فعاله کړې وه چې د میرمن راډیو په نامه وه. په دغه راډیو کې دا چې د زما استعداد په کتو سره د هماغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ماته هملته وظیفه راکړله د پروډوسرې په څېر، چې په میرمن راډیو کې مې خپله لومړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر وم. تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هماغه راډیو کولې، لکه څرنګه چې هغه یو محلي راډیو وه. نو ځکه همکاران به یې کم و، کار به یې ډېر و، نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې، چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته داسې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هماغه رسنیو کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات ورسره درلودي، بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو دغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخش ته نو بیا راغلم د نیوز بخش ته، چې د رپورټ او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړ، نیوز پریزنټر وم. او د دې تر څنګ مې اسلامي خبرونې پیل کړلې، چې هغه خبرونې مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هماغه راډیو کې کار وکړ، په میرمن راډیو کې وم. چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغه شولم، د کانکور امتحان مې ورکړ. او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم زه د خپلې خوښې پوهنځي ژورنالیزم ته کامیاب شولم چې دوې برخې درلودلې، یوه یې د اماډیکو برخه وه او یوه یې د راډیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوې وم. دا چې بیا د پوهنتون درسونه راباندې ډېر وه، مصروفیتونه مې ډېر وه، نو بیا مې د میرمن راډیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه وظیفه مې پرېښووله، ترڅو زه وکولای شم هغه خپل ښوونځي چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل پلان مې درلود چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بېرته په خپل وخت کې. چې هماغه پوهنتون مې ویل، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره وه چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکښې راغللې، یو سمستر به مو ویلي نه وو پوره سوی به نه وو، بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د ما وویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغه شي، وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کښې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه، د بی بی سي راډیو د ګاک په نامه پروژه وه، چې د هغه سره مې د کرونا تېره شوې وه، رخصتي خلاص شوې وې، چې د هغو سره مې دغه پروژه کښې د خبریالې په حیث وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریاله یې ومه، او په دې پروژه کښې موږ چې وو هغه مېرمنې چې په کندهار ولایت کښې د کرونا ځپلې وې، کارونه یې بند شوي وه، یا دوی چې په کرونا کښې دا چې کارنتین وو نو دوی کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې، د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما هغو ته راپور ورکوي، چې دا هم د خپل فیلډ کښې مې بیا یو کار وو. د بی بی سي څخه را وروسته کله چې هغه پروژه خلاصه شوله، نو بیا د ټاټوبۍ ویکلي په نامه یا ټاټوبۍ اخبار سره مې کار شروع کړ، چې د ترجمانې په اسپانیش ترانسلیټر ومه، د خبرونه به مې د دري څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره کار شروع کړ، د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره مې چې هم یو څه وخت کار وکړ. بیا د هغه څخه وروسته په پوهنتون کښې زموږ په کندهار پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کښې راډیو فعالیت پیل کړي، چې هغه راډیو د محصلینو دپاره جوړه شوې وه، تر څو هغوی عملي کار په کښې وکړي. خو بیا ښه پرمختګ یې وکړي، د راډیو نشرات چې وه هغه پیل شوله، او د ښار د دې تر څنګ د ولسوالیو برخې هم کوشش کولې، تر کوشش لاندې راوستلې او خبرونې یې کولې. نو بیا مې د پوهنتون غږ راډیو سره کار شروع کړي، که څه هم هغه د محصلینو دپاره وه. نو داسې موږ په پوهنځي کښې کندهار پوهنتون کښې خو عموماً په ټولو پوهنځیانو کښې ښځینه محصلینې به لږ وي، خو په ژورنالیزم پوهنځي کښې به بېخي په شمار باندې وي. نو هغه داسې وو چې په پوهنځي کښې یوازې زه ومه، یوه مې همصنفي وه را سره، موږ دوې نجونې وو، او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوهنتون ته، زموږ ته د هغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کښې. نو همهغې هم د زده کړه ژورنالیزم پوهنځي لوستل، نو داسې څوک نه وه په
پوهنځي کښې. مخکې له دې نه چې په دې اړه نور جزئیات راکړئ، چې بیا زما پوښتنو ته به هېڅ ځای پاتې نه شي، تاسې به ټول معلومات خپله راکړئ. مخکې له دې نه چې مخکې لاړ شو، بېرته ښوونځي ته راځو. د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو اناجانې وړې وې، هغوی شامل کړې، عمر مو هم کم وه. کله چې ښوونځي کښې شامله شوئ، علاقه مو حتما له درس سره وه، کوم مضمون کښې ډېره تکړه وي او څخه ډېر خوښېده چې وی وایي مخکې له دې نه چې تصمیم ونیسي چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کښې زده کړې وکړې؟
بلې، دا چې رښتیا هم مکتب په وخت کښې مضمونونه ډېر به سخت وه راته، خو پښتو مضمون مې ښه زده کېدې، علاقه مې موږ سره درلودله، د املا په بخش کښې، د لیکنې په بخش کښې. داسې یو ورځ مو استاده نه وه راغلې، نو بیا موږ دوه صنفه وو، موږ ټوله زموږ مدیره صاحب راغلله چې تاسو لاړ شئ په بل استاد یې سره کښېني په صنف کښې، استاده مو نه ده راغلې تر څو چې ورځ مو خالي تېره نه شي. نو هماغه صنف ته ولاړلو، بیا استاده مو وه، هغې ویله چې تاسې ورکې را وباسئ، زه به درس درته وایم، تاسې املا ولیکئ. نو املا مو ولیکله، کله چې املا خلاص شول، استاد کله پارچې کتلې، نو ما چې پارچه ور وړله، زما پارچه یې بېرته ما ته پر مېز باندې را کړله، کوچنۍ وم چې دا دې خپله نه دي لیکلې، دا تا د کتاب د روی لیکلې دي. ما ورته استاد نه مې دي لیکلې، خپله مې تاسې ویلې املا، خو یاد مې لیکلې دي، لا کله هېڅ شی مې نه دي کړې. نو د هغې هېڅ باور نه را تللې، چې تاسو خو ډېر په کښته سنس کښې یاست، تاسو مې داسې املا لیکلې ده چې هېڅ غلطي نه لري. نو پښتو مضمون سره مې علاقه ډېره وه، او هغه مې ډېر ښه زده کېدې. کله لوړو صنفو ته ولاړم، نو په لوړو صنفو کښې بیا جغرافیه مضمون مې خوښېدې، او د دې تر څنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېره علاقه درلودله.
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي.
بله و اوس مزده ده
اوز راجان داره تو واید دا کارونو پاره مو یادونه وکره دا خونزه دوره پاره و پانتون مو هم یاد کره پدی دوره که حتما کور که بم کل ناس ده یه کور کارون ده بدی هم لاس ور وره وی چلی ده کور پا کارونو کیز ده دی؟
بله ده کور کارونو خطابا چه کونه بمو اما غد مکتب ده دوره سخه ده کور پا کارونو که می توله کارونو می اغس ازده دی خو اشپزی که لر تکره نیم از که چه دره می نده کرده زکه وظیفه و درستونه با چه کلا با کور تراتوده نو اشپزی با ده وقت سوی و یا با می خور کرده و یا با مرجانی کرده و نو اشپزی که دره تکره نیم نور کارون لکه صفه کاری جارو که ولده کالی منزل بدی که شویم
اتمن خوندی با کور که کارون تقسیم کردی وی چه پا کار که رسیده لیدی؟
بله و رواج خونده است در کندار دلتا کندار که کورانی جوان چه دی هم دستی چه دی ویش سریش دی مشتا کور که چه دی دا که یواز مور می دو خونده می دی نو آغا خونده می ویش منه دی یشی چه هر کار آره ویت پا مخوار لی هم آغا کارو کو خوبی هم چرا رسیده لی آغا دستگات کار چی لکه کالی منزل پا دی که بخ اوشتر اخلم ده کور جارو که ول
عموما اغه جنو سره چې ما خبرې کړې دوی چې لکور نه بهر کار کوي جرو کول ته زړه خکې نه پیغام چې یا حتمن جرو کول او صفاکاری اسانه ده یا دادا سکار د شعر وخت کې د شیز ما پان باندې ځکه چې ما چې کوم ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جرو وکړي کور صفا کړي او اشپزین ټول تختی په کندار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګنډل خمکدوزي او خیاطي دغه شیان ډېر رواج دي او هغوی ډېر ښایسته ښایسته غاړې هم جوړوي ستاسې په کور کې ته په کې استعداد لرې یا کورنۍ کې داسې څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي؟
بله زه خو خپله نه مینې زه دا لاسي کارونه او رښتیا هم د کندهار ښځې دي چې دي ماشاءالله ډېر ښایسته خامک کوي چې ډېر مشهوره هم دی خارج ته هم د دې خامکونه چې دي هغه ډېر زیات دي دلته غاړې جوړوي خارج ته یې هم استوېدلې کنداریان خطابن چې غاړې ډېرې اغوندي د لاسي غاړې نو زما خپله نه دي زده خو مور مې چې ده په دې کې ډېر ښه مهارت لري چې موږ کوچنیان یو هر اختر ته به زما مور به پلازان ته به مې غاړه جوړوله لاسي غاړه چې اختر به راتلي نو د وخته به یې یوه لاسي غاړه ورته جوړه کړې وه دغسې چې زما څنګه په یادېږي دا یو دوه درې اختر دوه کاله درې کاله اختر یې نه ده ورته جوړه کړې نور به یې هر اختر ته خپله وي لاسي غاړه ورته جوړول که څه هم په بازار کې به وه دا به یې خوښېدله چې تر دې چې بې کاره پاتې شي نو ښه وه زما پلازان ته بیا لاسي غاړه جوړول اختر دپاره
اوس راجانې دا هم راته وایه په کورنیو کې کله چې نجونې تعلیم کوي او بیا په څنګ کې وظیفه کوي یو څه ستونزمنه وي چې کورنۍ کې ورونو ته پلار ته قناعت ورکړي چې هغوی ته اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستا لپاره دا څومره ستونزمنه وه چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تا سره په دغې برخه کې همکاري وکړي ټوله ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ستا د دغې کار په وړاندې څه وه؟
بله د کوچنیوالي څخه ستاسو خبره چې دلته کلتوري فرهنګي ټولنه د نجونو زده کړو ته خو دې ډېر زړه نه ښه کوي خو زما مورجانې چې وه هغه د داسې کور څخه راواده سوې وه چې هغه د هغوی کورنۍ چې د هېڅوک هېڅ هم د هغوی په کورنۍ کې زده کړې نه دي کړې ټوله بې سواده دي خو زما د پلار خوا چې کورنۍ چې وه هغه بیا ټوله سواداره وه نو د کوچنیوالي څخه مې انا جانې چې مې ژوندۍ وه د مور مې نه خوښېدل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زما لور چې دي هغه باید ما سره په کور کې د کور کار وکړي واښه راکړه دا کارونه باید راسره وکړي خو انا جانې بیا به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ ته باندې مکتب ته ولاړ شو سینټر ته ولاړ شو کار دی په دې د زده کړې زمینه موږ ته مساعدېدله انا جانې به مې کوشش کوي چې موږ هلته ولاړ شو او وخت مو بېځای تېر نه شي او یو څه زده کړو نو بیا مې انا جانې مې په مخ کې واغې ټولو ته قناعت ورکړی و ځکه چې د کور مشره وه نو هر څه یې بیا خبره منله د پلار خو مې طبعا چې خپله هم خوښېدله خو یوازې به مې مور لږ څه یعنی هغې کور پر کار باندې ټینګار ډېر کوي نو بیا به مې انا جانې په مخ کې واغې قناعت ورکړي بیا وروسته مې مور هم د دې زما د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت شوله اوس تر ټولو بیا هغه ډېر خوښېږي چې نور زده کړې هم وکړم نو سخته وه او بیا داسې وه چې کله چې مې کورنۍ راضي شوله یعنی تر مکتب تر دورې پورې ورسېدم بیا چې ما غوښتل یعنی زه د مکتب په لسم سنس کې وم چې ما یې دونه وکړل چې ما د راډیو سره کار شروع کړي په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غړي دومره مشکل نه درلودي پلار مې هېڅ مشکل نه درلودي خو مشکلات چې وه هغه د شاوخوا خپلوانو څخه وه لکه مثال د اماګانې وې ماماګان به ودي به وه خو دا نه خوښېدل چې زه په راډیو کې کار وکړم. نو بیا هم چې د چا خپل مور پلار په مخ کې به یې ډېر زور نه باندې رسېږي، خبرې به یې طبعا کولې، خو باندې ډېر نه ورته کوي او زما چې علاقه ډېر ورسره وه ما خپل کار ته ډېر پام کوي، نو ومې کولای شوی چې هم پوهنځي ووایم هم داسې پرسنی کار وکړم.
اوس راجانې که په دې اړه مراته ووایي چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زحمت باسي، معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې لخوا یو څه عکس العمل وي، تاسې چې کله کار کول او کار کولو سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور وي ورسره، نومړنی معاش دې څه وخت اخیستی و؟ هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دې په اخیستي و؟ چا دې ډالۍ وړې وه؟ هغه زموږ کورنیو کې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک نومړنی معاش واخلي بیا ور شیرني غواړي. څه دې شیرني کې خلکو ته ورکړی وه؟ بله رښتیا
هم ما خپل نومړنی معاش چې وو بخښي دلته الارم څنګه دې چې پاس. بله
اورم اورم بیا تاسې ته ما ورکړي. خیر
بله ما کله چې لومړی وخت ما د نرمال رادیو سره شروع کړل، نو داسې دلته په البته د نورو ولایتو په رسنۍ پوره معلومات نه لرم، خو په کندهار کې مالي رسنۍ داسې دي چې د دې معاش ټاکل شوی ډېر کم دی، یا یوه نیمه ورځ ته په رسنۍ کار کوي که څه هم څلور پنځه خپرونې پر مخ باندې یوسې درې نیم زره به د معاش وي، که پوره ورځ کار کوي اووه نیم زره به د معاش وي، چې دا بېخي ډېر کم دي د کار په مقابل کې. خو دا چې ما لومړی وظیفه وه او نو ماته یې بېخي هغه اول معاش چې وو هغه اووه نیم سوه افغانۍ مې چې رایې کړلې، نو هماغه چې راکړلې کور ته چې راغلم اناجان مې هغه وخت کې بیا فال شوله، نو خبرې وو دا یې سم نه شوی کولای. ا دمه اول معاش وخت یا اول مراوري خپل نه ځین چې موږ کې څه ما دي خو څه سره په ځای پته ونه غوښتل، او یعنی ما دا شو غنل چې در زمات را سره خلې دی او ما سره هر وخت سره دلې ده ما مغلوبري معاش مراوري هغه ته می ورکړي.
او کورنۍ دې شیرني کې چې راوړي او دا ډېر عام وي چې ته باید توځې کاری اخیستې دا معاش دې اخیستې ستاندې مړې معاش دې اوس بتمن سره راوړي.
بله نو داسې وو چې بېخي ونیو سو افغاني خو هېڅ نه چې په هغه ماتې د شیرني هم راوړې نو ډېر کم وو بیا هم په هغه کې شیرني نه ورته راوړله، خو په نورو ماشو کښې انتروس چې وظیفې مې کړې دي چې معاش واخلم بیا هر یوه شیرني جلایي کشر ورور مې دي تقریبا د یوولس کال دي، نو چار معاش واخلم د ګورو د مخه هغه ماته راځي وایي چې ما شیرني خو تا ول ژر راواړوه، زه ورته وایم زه هر میاشت معاش واخلم نو هر میاشت به لازم تا ته شیرني درکوم وایي اوس ما شیرني ستا.
بالکل ماشومان کور کې همداسې نازولي وي. اوس راجانې مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وې او له تاسو نه ښکته صنف کې هم یوازې یوه نجلۍ وه، دا چې د افغانستان په سویل کې همدارنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کمرنګه و، څومره تاسې ته سخته وه چې د دغو مرالکانو په منځ کې درس ووایې او هلته په صنف کې درس ویل څلور کاله تېرول د دې په اړه راته ووایه؟
بلې ډېره سخته وه رښتیا هم، تاسې راسې د نږدې کندهار پوهنتون وویلې بېخي یو خو نجونې پکښې لږ دي، بیا چې نو پوهنځي ته ولاړو نو اول صنف کې مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا یو سل او یا هلکان کامیاب شوي وو او موږ یوازې دوې نجونې وو، نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم نو د سفینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړي وه، لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم نو دغه دعا مې کولې چې خدای ته خو وکړي چې زه ولاړ سم یو دوې درې نجونې خو کامیابه شوي وي، یعنې زه په دوو درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیابه شوي وي هغه به را سره وي، یعنې شرایط مخکې ما ته معلوم وه چې کندهار پوهنتون کې نجونې ډېرې کمې دي، نو چې ولاړلم نو یو دوه نجونې راغلي وې، زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا د دوه نجونې راغلي دي. بیا په لومړی صنف کښې وو چې موږ دا دوه نجونې وو، یو سل او یا دوکان وه، نو د صنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیانې چې سر پر سر نه وي پتې داسې سټرپ بای سټرپ داسې وه چې صنف ته ننوتلم سترګې مې یو رقم تور وخوړې، ماشاءالله دومره ډېر الکان وه، استاد ولاړ وو او موږ یوازې درې نجونې وو، نو لاسونه مې هم رېږدېدل، پښې مې هم رېږدېدلې، یعنې بېخي ډېره وخت وم د پوهنتون په لومړۍ ورځ باندې، خو ولاړلو پر بیا داسې وو چې هلکان نور موږ سره پیدله موږ درې یعنې درې نجونې وو لومړۍ صنف کښې، بیا ودې د مخ چوکۍ موږ ته به یې خالي پرېښې وه، هلته به څوک نه کښېنستله نور به چوکیان کښې دي کښېنستلی شوی، نو بیا زموږ چوکۍ به معلومه وه هم هلته به کښېنستلو، بیا یو سمستر دا دوې درې نجونې وو نو بیا هغه یو هم سنفي چې مې وه هغې واده وکړې هغه به لاړل. نو زه څلور کاله همدا دوی نجونې پاتې شولو. بیا دلته د کابل پوهنتون پر اکرم یا هم د ایرات پوهنتون پر اکرم نه دي، یعنی شرایط سخت دي. استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ پای پټ کړي، نو موږ هم په پټ مخ باندې به څلور کاله پوهنتون وویل، نکاب مې کړی وو او د سنف په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکې اخیستل دا دلته ډېر کم دي. یعنی دوی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی، یعنی الکوان ډېر دي که زه یوه نجلۍ را ولاړه کړم یا حتمن وارخطا کېږي، نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم ځانونه اچولي وه، ډېر به مو برخه نه پکې اخیستله. خو بیا مو درس ډېر وی، لکه سم الکوان بیخي ډېر و. خو زه خپله د پوهنتي په ساته باندې عمومي اول نمره فارغه شولم، د خپلې پوهنتۍ په ساته باندې یعنی درس مو ویل، خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په سنس کې نه سوای کولی، ځکه چې الکوان به بیخي ډېر و او موږ فقط دوی نجونې وو.
اوس راجانې که په دې اړه راته ووایي، په پوهنتون کې دومره سختیانې، دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمری ته ورسېدلې، کار مو هم په دې برخه کې کړی دی، اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کې کار کوي که نه په کور ناست یې. دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي، دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی؟
دا چې زما خېلې وظیفه د رسنیو په برخه کې چې وه، هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه، چې به هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه، ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه دولتي ځای و، نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو. بیا نه خوښېدله چې په رسنیو کې یعنی کار وکړم. په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي، خپله مې استعفا ورکړله. بیا د هغه څخه وروسته مې نور په دې پوهېدلم چې نور سخته ده د رسنیو په برخه کې کار کول. اوس هم تاسو کندهار ته راسئ، د کندهار شرایط د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات سخت دي. که څه هم طالبان دلته ډېر دي، دوی وایي چې دا زموږ یعنی اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي، په نامه کابل یې مرکز کړی دي، خو بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده. نو بیا مې کورنۍ ویلې چې د دې سره خو هېڅ لاره نه وړل کېږي، که یوه ورځ هم یعنی خدای نه کړده، یعنی زه کوم انجو سره چې اوس کار کوم هغه ډېر کار چې دی هغه د مابس خلکو سره دی. یعنی دوی په مابس کې پرادي موضوع باندې هم ښځه راوستلې کښېنولې، یعنی که یوه ورځ ته هلته مابس ته دي بوسي خدای نه کړده یو پېښه اوس د ټول عمر دپاره دې رنګ بدېږي. نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه شوله چې زه نور د رسنیو سره کار ونه کړم، نو نظام چې سکوت شو ما هم نور راغللم بیا انجوګانو ته. اوس هم د یو انجو سره کار کوم، انټرنیشنل انجو ده، خو خپل مسلک راڅخه پاتې شو. اوس مې تر ټولو غټه هیله همدا ده، هر وخت چې د کار د وظیفې یو شي خبر رسې، وایم داسې وخت به بیا راغلي چې زه خپل مسلک ته بېرته ولاړ شم، خپل مسلک کې به کار وکړم. بېخي ډېر مې ارمان دی، اوس هم ډېر مې خوښېږي. هېڅ وخت نه یم پښېمانه شوې چې ما ولې ژورنالیزم وویل، که څه هم ډېر به راته وویل. اوس هم راته وایي ژورنالیزم دې وویل، خبریاله سره اخر هم داسې خدای در باندې چپه کړه. نو ورته وایم څه خیر دی، پروا نه کوي، بل وخت به راشي بیا به کار پکښې وکړم. نو بیا مې دا وروسته د رسنیو سره کار نه دی کړی.
اوس راجانې هغه نجونې چې اوس مال په کور ناستې دي او کار نشي کولی، زده کړې نشي کولی او له تعلیمه محرومې دي، هغوی ته دې خبریت څه دي؟
بلې، دا ډېر سخت ده. اول زما خپله دوې خویندې نورې د عمل لونې دا کار لونې دي چې دي، یعنې په یوولسم سنس کې، په دولسم سنس کې پر کور باندې پاتې شولې. او تر ټولو بل خاطره چې ما ته ده، که څه هم زما کشره خور ده، یعنې موږ څلور خویندې یو، ما څلورمه خور ده چې اوس د پنځلس کالو ده او په نام سنس کې پاتې شوله. نو بیا یو مرکه ډېره ورته ټینګه شوله، اخر موږ خو نیت نه وو. نو پلار مې وویل چې مکتبونه هم هغه دې بند شوله، یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته. نو هغه نامزاد شوله، که څه هم زموږ په کورنۍ کې ډېری مخالف وو، خو یعنې د درس د بندېدو د کبله یې نامزاده کړله. ډېره کشته هم وه، زه پوهېږم چې نور نجونې هم په ورته وضعیت کې دي. د درسو څخه پر کور پاتې شوې، نور نو بالا همدا ودونه دي، بالا خلاص چې هسې ورکړي تر کوره وباسي. نو زه وایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت دوه کاله تېر شوله، خو بیا هم امید باید وساتو چې انشاءالله ایله به سي، مکتبونه به هم بېرته خلاص شي او زده کړې به وکړو. یعنې زه خپله نه امید شوې یم، زه نه پوهېږم چې زه به هغو نجونو ته څه امید ورکړم. وضعیت ډېر راته سخت دی چې دا نجونې وینم پر کور پاتې دي تر شپږمه سنفه پورې. یعنې موږ به بېرته شل کاله شاته، زه بیا به هماغه بېسوادي بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد په موږ کې حمیږي، لږ څه د خلکو افکار سمیږي، یعنی هغه بیرته مخ د خرابېدو پر خوا روان. بیا مو حوصله به وکړو، دوه کاله مو وکړله، نور به یې مو کړو چې څه کېږي، ځکه چې نامعلوم حالت دی، چا ته هېڅ درک نه معلومېږي.
مننه اوس راجانې کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسې